د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا جیو رادیو دین د خالي ورځ د کال 2023 سپتمبر د میاشتې 18 نیټه ده. په دې یو ساعت خبری خبرونه کې درته ځاښ په کوم هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه اول سرټکی د خیبر پختونخوا په سوات او شانګله ضلع کې په سیمه کې د امن لپاره او د ترخګرۍ پر ضد رڼې احتجاجي مظاهرې شوې او د خیبر پختونخوا حکومت ویان وایي چې د پاکستان د ریاست او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د مذاکراتو عمل لا هم دوام لري. د پاکستان د دفاعي چارو وزیر خواجه آصف ویلي دا وخت په کرونو سیلاب ځپلي خلک سرپناه خوراک او جامو ته ضرورت لري او ویره یې څرګند کړې ده چې هیواد د قحط سره مخ کېدای شي. او د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکي ویلي د روس د عسکرو نه په نږدېو کې د آزادې کړې شوې سیمې خرکیف کې د روسي پوځیانو جرایم په ډاګه شوي او ثبت کړې شوې دي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د خیبر پختونخوا په سوات او شانګله ضلعو کې په سیمه کې د امن لپاره او د ترخګرۍ پر ضد غټې احتجاجي مظاهرې شوې. د سیاسي ګوندونو غړو، مدني فعالانو، د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو په ګډون ګڼ شمېر خلکو په دغه کې ګډون کړی دی. د جمعې په ورځ په دغه مظاهرو کې ګډونوالو بینرې پورته کړې وې چې پې لیکل شوي وو موږ په خپله خاوره امن غواړو او د سیمو د خلکو ژوند وژغورل شي. په سوات او شانګله کې دا احتجاجي مظاهرې په داسې حال کې شوې دي چې په وروستیو کې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي په سوات کې د یو شمېر حملو ذمهواري منلې دي. د سوات په کابل سیمه کې را جوړې کړې شوې غټې احتجاجي مظاهرې ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند خادم حسین ویلي دوی په خپله ټوله پښتانه خاوره باندې امن غواړي. هغه ویل پښتانه ریاست ته خواست نه کوي، موږ آئین منلی او آئین یوه معاهده ده او د هغې په بنیاد امنیت د ریاست ذمهواري ده. نوموړي زیاته کړې نن د پښتونخوا ټول ولس د چمن نه تر خیبر او چتراله پورې ټول راویښ شوي دي. دا ولس په خپله خاوره امن غواړي، د ترخګرۍ بتخورۍ او هدفي وژنو پر ضد دي. احتجاجي غونډې ته نظیب خان په خپله وینا کې وویل په سوات کې یو ځل بیا په امن حمله روانه ده او د هغې لپاره په ټولنیزو رسنیو پروپاګنډه کېږي چې ځای پر ځای وسلوال غونډې کوي. هغه وویل دا د مادنیاتو ډک وطن دی خو دلته بدمنی جوړه کړې شوې ده. د نامعلومه په نوم وژنې کېږي خو دا د ریاست ذمهواري ده چې خلکو ته به امن ورکوي. بل لور ته په شانګله کې همدغه ډول احتجاجي مظاهره شوې او خلکو د امن غوښتنه کړې ده. په 14 سپتمبر په سوات کې د پوخ عمر یو تن په ډزو وژل شوی او له هغې یو ورځ وړاندې په 14 کې د امن کمیټې ځایي مشر ادریس خان سره د 8 کسانو نور په 14 کې وژل شوی وو. د دغه دواړو پیښو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې دي. د دې ترڅنګ د یوې موبایل کمپنۍ کارکوونکي تښتول شوي او د مسلم لیگ نون ګوند سره تعلق لرونکي ایم پی اے ویلي دي چې د تحریک طالبان پاکستان په نوم ترې پیسې غوښتل کېږي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرسټر محمد علي سیف وایي چې د پاکستان د ریاست او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د مذاکراتو عمل لا هم دوام لري. هغه وایي که څه هم د ټي ټي پي لخوا د شو وروستیو بریدونو له امله د ډزبندۍ عمل متاثره شوی خو د کوم یو فریق لخوا د مذاکراتو عمل ودرولو پریکړه یا اعلان نه دی شوی. دا په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو کې د بدمنۍ پیښې کیږي او په دې پیښو کې د زیاترو پیښو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستي. خو بل لوري ته په صوبه کې د تحریک انصاف ګوند په حکومت سخت نیوکې روانې دي چې وایان یې د ټي ټي پي سره مذاکرات کوي او نور وزیران یې د صوبې نماینده په مذاکراتو کې شریک نه ګڼي. وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره خبرو کې بیرسټر محمد علي سیف طالبانو سره د مذاکراتو په حواله په ځان کې دونکو نیوکې رد کړي او وایي چې په هغه دا نیوکې کېږي چې ټي ټي پي سره مذاکراتو کې د چا استازیتوب کوي. نو دی وایي چې دا واضح ده زه د پاکستان د ریاست په استازیتوب د مذاکراتي عمل کې شریک یم. خو د خیبر پختونخوا د کابینې یو غړي شوکت یوسفزی روانه اونۍ یو شخصي ټي وي چینل سره خبرو کې ویلي وو چې محمد علي سیف افغان جهادیانو سره 15 کاله نږدې اړیکې پاتې شوي او ښکاري چې په دې اوسنیو مذاکراتو کې د هغه نوم افغان طالبانو یا کوم بل چا ورکړی وي. بیرسټر سیف ډیور ته ویلي دي چې دا نیوکې هم بې ځایه دي چې ګنې ټي ټي پي سره مذاکراتو کې پارلیمان د نظر غورځول شوی یا د پارلیمان نه رای نه ده اخیستل شوی. د خیبر پختونخوا د حکومت وایان وایي چې په دې وروستیو کې په سوات کې هم څه واقعات شوي او ادریس خان باندې حمله شوې ده. د هغې نه علاوه په کورمه کې هم د پوز په څوکیو باندې ډزې شوې دي. خو وایي چې د دوی سره چې څه د قانون اختیارات دي او کوم قانوني طریقې کار دی د هغې د لاندې به اقدامات کوي چې د دې پیښو مخنیوی وشي. بارستر صاحب د پخوانی پوځي امیر جنرال پرویز مشرف په کابینه کې پاتې شوی او په کال 2000 کې کله چې د ام کیو ایم سینیټر وو د پاکستان په سینیټ کې په نورو سینیټرانو باندې غږ کړی وو چې په افغانستان او کشمیر کې جهاد وکړي نو د پاکستان پوځ به یې ملګری وي. بارستر صاحب زیاته کړه چې په دې وروستیو کې طالبانو خیبر پختونخوا کې کوم بریدونه کړي یا یې سوات کې د امن کمیټې د مشر ادریس خان د وژنې کومه ذمواري په غاړه اخیستې. د هغې په اړه یې د تحریک طالبان پاکستان سره خبرې کړي. عوامي نېشنل ګوند په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف په حکومت نیوکه کوي چې وزیر اعلی او وزیران یې طالبانو ته قلنګ ورکوي او په صوبه کې بدامنۍ باندې خاموش دي. صوبایي حکومت طالبانو ته د قلنګ ورکولو خبره رد کړې خو د ګوند مشر عمران خان یې منلي چې ټي ټي پي یې وزیرانو ته ګواښونه کوي. د پاکستان د دفاعي چارو وزیر خواجه محمد آصف ویلي دا وخت په کورونو سیلاب ځپلي خلک سرپناه خوراک او جامو ته حاجت لري او ویره یې څرګند کړې ده چې هیواد د قحط سره مخ کېدی شي. د حکومتي شمیرو تر مخه پاکستان کې راغلي سیلابونو د هیواد په دریو کې یوه برخه ډوبه کړې ده او نږدې 9.8 میلیونه اکړه د کار کروندې ځمکه یې هم تباه کړې ده. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې سیلابي اوبه لا هم په مځکو باندې ولاړې دي او ګمان نه کوي چې دا ځل به د غنمو کار په وخت باندې وشي. د خواجه صاحب وینا وه چې بارانونه لا هم ورېږي او په کورونو ځپلي خلک دا مهال د شنه اسمان لاندې پراته دي او هغوی سرپناه خوراک څښاک او جامو ته حاجت لري. ده وویل چې د سیلابي صورتحال په دې سخته شیبه کې قام ته د یووالي او سیاسي استحکام ضرورت دی او ویره لري چې د سیلابي صورت حال نه پاسه واد د قحط سره مخ کېدی شي. پاکستان کې د قدرتي افتونو په وخت د انتظام ادارې تازه شمیرو کې ویلي دي چې په تیر 24 ساعتو کې د سیلاب سره تړلې پیښو کې 9 کسان مړه شوي چې ورسره تر اوسه د مړو کسانو شمیره 1545 ته رسېدلې او د 290 تنانو جوبل کېدو سره تر دې دمه د جوبلو کسانو شمیره 1280 ته رسېدلې ده. د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی ویلي د روس د اسکارو نه په نږدې کې د آزادې کړې شوې سیمې خرکیف کې د روسي پوځیانو جرایم په ډاګه او ثبت کړې شوې دي. د ویلي دي چې په ایزیوم خار کې د 1440 کسانو مړي په یوه سیمه کې د قبرونو څخه وستل شوي او شواهد ترلاسه شوي چې د روس پوځیانو دغه خلک د خوند لپاره پر ډزو وشتلې دي. د زیاته کړه چې د روس پوځیانو تر څو میاشتو پورې یو شمېر خلک چې پکې خارجیان هم وو له ځانه سره په بند کې ساتلي وو. د اوکراین په طبي پوهنتون کې د سریلانکا د طب د څانګې یو زده کوونکي مثال ورک څوک چې د مارچ له میاشتې راهسې د روسي پوځیانو سره دی. هغې زیلنسکي زیاته کړه چې د خرکیف د نیولو وروستو دغه خلک بچ کړی شوي او ورته د خوراک او د درو درملو بندوبست برابر کړی شوی دی. د مننه د ځینې هغه شرکتونو وکړه چې د روس څخه یې خپل کاروبارونه ختم کړي. د ویل چې کوم ریاست د ترهګرۍ لار خپل کړي باید چې هر کاروباري شرکت ترې ځان لري وساتي. د برتانیې دفاع وزارت ویلي دي چې اوکراین په شمال ختیځ برخو کې خپل حمله جاري ساتلی او د روس پوځ دفاعي حالت ته اوړېدلې دي او د اوسکل سین او سواتوب خارګوټي په منځمۍ سیمه کې ګیر پاتې دي. د روس نه خپل پوځیانو ته سپلای هم د دغه سیمې د لارې تیریږي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل دا وایس اف امریکا دی وده ز مجاهد جواد یم. اوس هم د مهمو راپورونو په لور. په سوات کې د تیر ورځې راهیسې یو ځل بیا ځایي خلکو په سیمه کې د نامنیو پر ضد احتجاجونه پیل کړي. په دې اړه نور حال د فیاض ظفر په راپور کې اوري.
سوات کې طالب وسلوالو د راښکاره کېدو او څلور ورځې مخکې پای او بمی چاودنه چې پکې د امن لښکر یو مشر ادریس خان سره د اتو تنانو د وژنې په ضد د سوات په بېلابېلو سیمو کې د احتجاج لړۍ روانه ده او د جمعې په ورځ د سوات په کابل چوک کې یوه لویه احتجاجي غونډه وشوه چې پکې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو او عام خلکو په لویه شمېره ګډون وکړو. د احتجاجي غونډه کې غوښتنه وشوه چې د سوات بغرونو کې موجود طالب وسلوالو په ضد د عملیات وشي او د سوات خلک په خپله خاوره من غواړي او نور بدامنۍ ته نه دی تیار. دوی زیاته کړه چې د سوات ولس بیا کډوالۍ ته نه دی تیار. دغه احتجاج کې ګډون کوونکي زوړ سنیټر امرجیت ملہوترا وای
دا چې کوم بدامنی دا کوم حالات روان دي څنګه سواد دي دا هغه پر د سواد عوام روان شي دي په ګڼه تعداد روان شي دي دا ټول دا یو مطالبه ده چې موږ لري په سواد کې امن راکې نه کې موږ سر جنگ جدري او دغه راکې دا ګڼو چې مخکې هو د دې ملک نو هتل شو غو دې ټایم کې د دې قوم دا आवाज ده چې موږ کوم رو کار سکو بدلته په دې دغه کې موجود به د سواد نه بده تو نو نالو او په دې په دغه کې موجود سواد کې موږ موجود
دا احتجاجي کونډ چې په ځوانان بوډاګان شریک وو د احتجاجي غونډې ته خلکو خپل ماشومان بچي هم راوستي وو غونډې ته وینا کوونکو وویل چې امن ټینګ ساتل د ریاست ذمواري ده او ریاست سوات کې پوخ امنیت قائم کی او خپل ذمواري دي پوره کړي غونډې کې شریک د صوبایي اسمبلی جوړغړی او د عوامي نیشنل ګوډ صوبایي اډیشنل جنرال سیکرټري رحمت علي خان دوه وتاوي
چې دا ذمواري د ریاست ته ریاست له پکاره چې هغه منګلا تحفظ راکی خاور باندې امن راولی کدا ریاست په امن راوستو کې مال په امن راکولو کې سنجیده نه دی یا کولای نشي چې بیا د دې د سواد عوام له دا اختیار ورکی چې خپل ټوپک راوالی خپل حفاظت پخپل وکی
د سواد کې د پخ امنیت راوستو او د تدیب وسوالو خلاف د سواد قمی جرګې سبا د اتوار پورس په نشد چوک منګور کې د احتجاج اعلان کړی دی او د سواد قمی جرګې وایان خورشید کاکا جوای چې د احتجاج کې ټولو سیاسي ګوندونو او د سواد ولس ته د راتلو بلنه ورکړې ده. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیوه سواد.
د پیښور کور کمانډر جنرال اسهر حیات سواد ته ورغلی او دولتي میډیا وایي د ملاکنډ، بونیر، شانګلې او مردان د مشانو سره یې لیدلی او ویلی دی پوز بچاتې اجازه ورنکړي چې قانون په خپل لاسو کې واخلي. خو د سواد قومي جرګه او څېړونکو وایي باید په سواد کې د عمل لپاره پر ریاستي کچه کلک ګامونه پورته شي. څېړونکو پوښتنه کوي چې په سواد کې خو پوز داوا کړی و چې د وسلوالو نه یې د سیمه پاکه کړې ده، نو دا خلک بیا لکومه ځای او چاره وستل. څېړونکو وایي د جرګو او اعلانونو پر ځای باید د امنیت لپاره ګامونه پورته کړل شي. نور تفصیل له مردان نه د ریاض حسین په ریپورت کې.
په شمالي سیمه سواد کې د پیښور کور کمانډر سره په لیدنه کې شریک د مردان سره تعلق لرونکي د پاکستان تحریک انصاف غړي ساجد اقبال وايي په دغه غونډه کې د امن په حواله خبرې وکړي. خلکو کور کمانډر ته د سیمې په امنیت اندېښنه ښکاره کړه او هغوی ورته د امنیت باور ورکړو. وی وی ډیو سره په خبرو کې ساجد اقبال وايي کور کمانډر وویل چې داسې تاثر ورکول کیږي چې دا وسلوال بیرته پوز راوستي، خو هغه باور ورکړي چې وسلوال پوز نه دی راوستي او زیاته یې کړه د افغانستان سره په پوله ځنی علاقې اوس هم سیدی چې هلته د سیمو افغان تار نه دی لګول شوی او خلک په سپینو جامو کې را اوړي.
100% بار نه دی لګیدل کنه بشای بن شای طرف غیات چې را دغه طرفونو باندې بار نه دی لګیدل، دغه طرف باندې دوی د ساده او عام ولس په شکل کې را ننوځي. دلته بیا را غونډيږي او بیا ځان له دلته لوکل خطه باندې له غم هم کوي.
د سواد د قامي جرګې یو غړی زید خان وایي پرون چې د کور کمانډر سره کوم غونډه شوه په دې کې د سواد قومي جرګې سوکو علاقائي پارلماني غړي هم پکې نه وو. وی وی ډیو سره خبرو کې هغه وویل دلته خلک په تیارې کې ساتل کیږي، دا د داسې خلکو سره جرګی کیږي چې دغه خلک نه خو پښتنه کولی شي او نه مشري کوي.
نو چې تا امن قائم کړه او دا خلک دی دینه نه غلیو بیا څنګه رالو، نو دا دغه نم سوال دی.
بل لور ته وی وی ډیوا د ملکند کمشنر شوکت الله سره سوزل د تماس هڅه کړي خو هغه جواب نه دی کړي. د خیبر پښتونخوا د کورونو چارو پخوانی سیکرټري اختر علي شوای د پرونی جرګې نه خبر شوی خو په دغه جرګه کې باید د سیاسي ګوندونو مشران او ځایي قامي خلک شامل کړي شوی وي، ځکه چې دا خلک په حکومت کې وي او په اپوزیشن کې خود به اولسی استازي دي. وی وی ډیو سره په خبرو کې هغه وویل په خیبر پښتونخوا کې امنیتي حالات خراب دي، په هر ډول تشدد کې اضافه شوې ده، دا ریاستي ذمہواری ده او ټول امنیتي ادارې به امن پر ځای کوي، خلکو ته تحفظ ورکوي او په دې کې اعلانونو او جرګو ته هیڅ ضرورت نشته.
حکومت مشنری شه ده خپل ټول قوت او خپل درجه دې بکسر ته پاره ورکړي. موږ ورغلته دا ټول پراته دي کنه چې پراته دي موږ دا کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ څخه پاره کړو.
په 14 ستمبر په سوات کې یو مشر وژل شوی وو او له هغې یو ورځ وړاندې په 14 کې د امن کمیټې ځای مشر ادریس خان سره د 8 کسانو وژل شوی وو. د دغه دواړو پیښو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د دې ترڅنګ د یو موبایل کمپنۍ کارکوونکي تښتولي شوي او د مسلم لیگ نون ګوند سره تعلق لرونکي ایم پی ای ویلي د تحریک طالبان پاکستان په نوم ترې پیسې غوښتل شوي دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
د اطلاعاتو لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاحکار بیرسټر محمد علی سیف وی او ای ډی وی ته ویلي په صوبه کې د ترهګرۍ پیښو مخنیوي لپاره امنیتي ادارې تیار دي. نوموړي اجازه کړې د ټي ټي پی سره د مذاکراتو بهیر روان دی. هغه وایي د پاکستانی طالبانو لخوا چې د خپل دفاع په نوم کوم بریدونه کیږي، حکومت هم پرته له څه امتیازه د ټي ټي پی خلاف کاروایی کوي. نوموړي اجازه کړې د ټي ټي پی سره د مذاکراتو عمل په داسې حال کې دوام لري چې د پاکستان د ریاست او د وسلوال ګوند ترمنځ جنگ روان دی، خو دوی کوښښ کوي چې د ټولې مسلې د خبرو له لارې حل شي. د جی ټی پی بریدونو او د هغوی سره د مذاکراتو په اړه د ډیوی خبریال عبدالرزاق د اطلاعاتو لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاحکار بیرستر محمد علی سیف سره مرکه کړې.
سوال او موجودگی په تیر شوی روزو کې لگا زیاته راښکاره شو او په ملک او په خلکو کې یو تشویش هم پیدا شوی دی. نو مونږه د دې حواله سره بالکل چې څو قانون د لاندې د اختیارات دي او کم زمونږه قانوني طریقې کار دي دغه په لاندې ور باندې دغه کو اکشن عملو او اقدامات هم کوم.
اپوزیشن دا تورم لګی چې دغه وسلوال یوازې د سواد پورې محدود نه دي او بنیروم یادې چر په بنیر کې هم د دې موجودګی شته دي. دې وخت کې کمی د سی علاقې دي یا د خیبر پختونخوا کمی سیمې دي چې پاغه کې بیا تاسو غنې چې دغه وسلوال شتا او د دې خلاف چې کوم دی بیا صوبې حکومت هغه ګامونه اخلي.
د بونیر حواله سره د تحریک طالبان پاکستان خو مونږ ته اطلاع نشته، خو د طالبانو په نوم باندې تک یو دغه شو سرګرمي شوې ده او ډیره موده جګړه شوې ده په دې صوبه کې. زمونږ په دې خوره باندې شل کاله مونږ جنگ کړې ده. هغه کې دا عوامل یقینا وو اوس بم ډیر داسې خلک په پاکستان کې مشته په دې صوبه کې مشته چې هغه به د طالبان یا د دې نظریه سره دا یا د هغه فکر سره اتفاق لري او د هغه مرګري به وي. نو که هغه کې د چا طرف ته اشاره نه مونږ ته په ګوته کې مونږ به دغه خلاف کاروي وکړو.
ستر صاحب ګدام رتویل دغه د تحریک طالبان پاکستان سره چې کوم مذاکرات روان دي، نو دی وخت کې د مذاکراتو څه صورتحال دی؟ آیا دغه مذاکرات چې دی وسم شروع دي، دغه ډزبندي وسم جاری ده که ناغه ختم شوې ده، او دی کې بیا د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت کردار چې دی هغه څه دی؟
د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت په دې کې هیڅ کردار نشته. مذاکرات د ریاست پاکستان د طرف نه شروع شوه او ریاست پاکستان ذمہ داری دا اغه دا کوي چلے او دی ټول عمل کې د فریق په حیثیت باندې د پاکستان ریاست ته صوبه پکې انوال نه دا دغه وجه دا ده چې د بین الاقوامی قانون د لاندې د صوبې د حکومت دا اختیار نشته چې طالبانو سره په مذاکراتو کې راشي. سټیټس دا دی چې مذاکرات عمل شروع دي. د تیر شوی کال د اکتوبر د میاشتنه طالبانو سره دغه اړیکې او دغه شانتي چې دینو انټریکشن او ارتباط شروع شوه دی اوسه پوری جاری دی. مونږ پکې زه پکې په خپل دوه ځله په جرګو کې مونږ شرکت کړی دی او په کابل کې شوی دی. نو پاغې کې د تحریک طالبان پاکستان سره د اګریمنت شو، د معاهده شو چې ډزبندي وکاو او ډزبندۍ بدای چې دا به تا حکم ثانی ډزبندي وي. د دې نه مخکې چې سومرم ډزبندۍ شوی دی اور بند شوی دی، سومرم سیز فایر شوی دی، هغه به همیشه د یو خاص ټایم د پاره اوسې هغه وخت او باسه په جون کې په 1 جولای باندې زمونږ معاهده شو. هغه سره هغه کې مونږ دا انډرستانډینګ و چې تا حکم ثانی به وي او چې تر سو پورې د یو فریق نه د بل فریق خلاف غټه خلاف ورزی و نشي، نو مونږ ولا لزبندی جاری یعنی غنو چې دا روانه ده. د بد قسمتانه دو میاشتې خو ټیک ټاک ورسو، دا اخري د تیر شوی میاشت کې مسائل لږ زیات پیدا شو. سواد کې څه کاروای او شوې، وزیرستان کې او شوې، کورم ایجنسی کې او شوې. دا غي په وجه باندې یقینا زدا غنمه چې د لزبندې پاغه چې کوم اتفاق واغه خو لږ دغه شو پای باندې خو اثر پرې وته. خو د مذاکراتو عمل تروسه پورې نه خو تیری کې طالبان پاکستان دا ویری چې موږ مذاکرات ختم کړل او نه چې دینو ریاست پاکستان دا ویری.
صوبایي حکومت چې کوم دلته پولیس دي او نورې د سکیورټي ادارې دي، نو دا مسلې د دې به مخنیوي وکړي شي کنه یو ځل بیا په دغه علاقو کې چرته چې دغه بریدونه کیږي او دغه وسلوال یا کاغه تحریک طالبان پاکستان غړي دي دغه تو بیا پوزي عملیات یا پوزي اپریشن چې دی هغه ته خبر زی او دغه اپریشن به چې بیا شروع کیږي.
زه زما دا یقین دی چې زمونږ د خیبر پختونخوا پولیس د دې قابل دی چې د هر قسم ترهنګره او د دهشتګردۍ د واقعاتو د عملیاتو مخنیوي وکړي شي. د بارډر حفاظت خو یقینا د فوج کار دی، خو د پولیس کار نه دی. د بارډر نه اخوا ته چې کوم عملیات وي یا د غی د طرف نه سبریت کیږي یا د دې طرف نه جوابي کاروایی کیږي، نه خو به د پاکستان فوج کوي.
تاسو وایئ چې زموږ تحریک طالبان پاکستان سره چې د رابطو هم کیږي، نو دا مسله مور سره چې پته کړی چې دا کوم د دوه پیښې دی وکړلې، او آیا دی نه ګڼي دا چې دې سره به دغه د مذاکراتو د عمل چې دی هغه متاثر شي؟
اعظم سره بالکل خبرې شوې دي. د ادریس خان په دې واقع باندې سوات والا چې دې باندې خبرې شوې دي، هغه کرم والم شوې دي. ما ورته دا وویل چې د دې نه د دې واقعاتو نه زمونږ د مذاکراتو عمل باندې به مسر پریوزي. غلط دی او غلط کار مو کړی دی او په غلط ټایم هم کړی دی، ځکه زمونږ خبرې روانې دي عمل. نو ټیک ده، کوي به دا د هغې خپل سوچ دی، خو چې کاروائی کوي نو حکومت به هم کاروائی کوي. لکه مونږ خو دا نه رچ کړي، مونږ به دا وایو چې دا طالبان د تحریک طالبان پاکستان کسان دي، دا حمله کړې ده یا بریده کړې ده، نو دې باندې به مونږ ډز نه کوو. نه چې مخامخ راځي او کاروائی کیږي نو دا غي جواب ورکړي کیږي. لکه دا بس یو جنگ ده کنه، جنگي صورت حال ده. هغه زمونږ خلاف جنگ ډیکلیئر کړې ده، خو د جنگ دا مطلب نه چې د خبرو اترو لار بند نشي. جنگ هم روان دي، ور سره خبرې اترې هم روانې دي. کوشش هم دا پکار دي چې جنگ چې دین هغه په خبرو اترو ختميږي په اخره کې.
ډیر مننه برستر صاحب د وخت را کولو.
ډیر مهرباني.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي،
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
پاکستان حکومت څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د طالبانو حکومت نه غوښتي چې د ترهګرۍ ډلې جیش محمد مشر مولانا مسعود اظهر په افغانستان کې دی او هغه دی ونیسي او حواله کړي. څېړونکي وایي مولانا مسعود اظهر نړۍ او په ځانګړې توګه هند ته هم مطلوب کستی، او بیا په داسې حال کې پوښتنه راولاړیږي چې هغه څنګه افغانستان ته وتښتید. دوی وایي پاکستان نړۍ ته دغه معلومات ورکول غواړي چې ګینې مسعود اظهر په پاکستان کې نشته او هغه له دې ځایه تښتېدلی دی. نور تفصیل د فرید چنواری په راپور کې.
چیرونکی او خبريالان په پاکستان او د هیواد ریاستی ادارو باندې نیوکه کوي او وایي څنګه یو نړیوال ګرځول شوی ترهګر مولانا مسعود اظهر د پاکستان نه افغانستان ته وتښتید او د دې خبرې سپیناوي پکار دی. د پیښور په هندون د سولې او شخړو څانګې استاد پروفیسر ډاکټر جمیل احمد چترالی وی او وی ډیوته اویل دا هیڅ خبر نه دی چې پاکستان افغانستان نه د جیش محمد مشر غواړي.
هغه مسعود اظهر چې افغانستان د مزکنه د یو هایجیکټ تیاری په لار پاکستان ته راځي او د انډیا د قید نه آزادۍ لپاره د هغه ملګري البته کر اوچتی او افغانستان ته راولي. هغه مسعود اظهر د پاکستان په شانت چې د دنیا بهترین سکیورټی نظام دا ولري، هغه چین چین نه واقعي هغه افغانستان ته رسي، نو دا ځان له یو غټ سوال دی.
څېړونکو وایي که مسعود اظهر په ځد سګامونه اخشتل کیږي نو چین به د نور کله په شان د احتیاط نه کار اخلي، ولی چې په یغور سیمه کې ورته مشکل جوړېدای شي. د پیښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد او لیکوال ډاکټر سعید عرفان اشرف وی او وی ډیوته وایي کېدای شي پاکستان خپل ځان خوندي ساتلو دپاره د مسعود اظهر په حق له داسې بیان ورکړی وي.
فټف په ترخګری باندې کمپرومایز نه کوي. ساغي وایي زهره پاکستان ترخګری ته غوډه ورکوي په افغانستان کې، زموږ خلک التزی پغی باندې چک نشته دا، او بل طرف نه کوم دا دنیا بو خاموش نه، هغه بو نه خاموشه، خاص کر انډیا نشي خاموشي دی. ولی مسعود اظهر انډیا ته هم پکار دا. مسعود اظهر هغه سړی دا زکم د انډیا جاس تختولې او په کندهار کې التکی کوسکړې او هغه نه پس کوم دا هغه په کشمیر کې مطلوب د سيزونو.
د ستمبر په 14مه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت نه غوښتلی د جیش محمد وسلواله ډلې مشر مولانا مسعود اظهر دی ونسی، خود طالبان حکومت ویان زبی الله مجاهد ویلی جیش محمد ډلی مشر په ګډون د هیڅ وسلوالې ډلې داسې څوک په افغانستان کې نشته چې نورو هیوادونو ته خطر جوړ کړي. د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرستر محمد علی سیف ویووی ډیوه ته ویلي په تیر وختونو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کسانو یو بل ته سپارل شوي دي.
ما ته خو په خپل ذاتی سم معلومات نشته، خو په دې کوم څه شک نشته چې زموږ د ملک نه ډیر خلک داسې دي چې هغه دلته کې د قانون نافذ کولو ادارو ته مطلوبه دي، هغوی غواړي چې هغوی سره خبره وکړي او هغه دلته نشته. نو یقینا کیدی شي چې دا اطلاعات وي زموږ ادارو ته چې هغه په افغانستان کې دی، په کار دی چې افغانستان کې کوي، نو افغان حکومت پاکستان ته اکسس ورکړي یا ورته حواله کړي.
په کال 1999 کې مولانا مسعود اصغر سره د نورو ملګرو عمر سعید شیخ چې د وال سټریټ جرنل خبریال ډینیل پرل په وژنه کې ککړو د هند نه کندهار ته تختول شوی الوتکې په بیا راګرځولو کې را خلاص کړلای شو. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د افغانستان د واکمنو طالبانو مخالفې ډلې ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د طالبانو په مخالفینو غږ کړی چې یو ځای شي او د طالبانو حکومت ختمولو لپاره دی سیاسي حل ولټوي. د ای ایف پی خبری ادارې تر مخه احمد مسعود د طالبانو په مخالفینو د متحد کېدلو غږ د نوي پړاو پایلو وباله. په دې اړه نور حال د عدنان رشید په ریپورت کې.
د استریا خار ویانا کې احمد مسعود د یو خبري غونډې ته وویل وخت راغله چې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستل شي. هغه وویل غواړي د هیواد نه بهر میشتا د طالبانو مخالفین متحد کړي او بیا مذاکرات یو داسې مقام ته ورسوي چې د افغانستان د آینده لپاره پکې تګلاره ولري. د هغه په وینا موږ د نوي پړاو په شروع کې یو. په ویانا کې د طالبانو تقریبا دیرش هغه مخالفینو غونډه وکړه چې زیاتره په جلاوطنۍ کې ژوند کوي. احمد مسعود ویل زیاتره افغان ډلې چې په ورستو ورځو کې د افغانستان نه بهر جوړې شوې دي د افغانستان په حالاتو ناخوښي څرګنده کړې ده. هغه ویل وخت راغلی چې اختلافات ختم شي او د زخمونو درملنه وکړي شي. احمد مسعود ویل افغانستان نه د امریکای په مشرق کې د نړیوال ځواکونو د انخلاف وروسته د ښځو حقوقو په شاه تللې دي او افغانستان خاوره د هغه په قول د ترهګرو ډلو لپاره ذخیر میدان جوړ شوی دی. ای ایف پی وای احمد مسعود د احمد شاه مسعود زوی دی. احمد شاه مسعود د 9/11 د حملې نه دوه ورځې وړاندې القاعده په پنجشیر کې وجلې وو. د رپورټ تر مخه احمد شاه مسعود د شیر پنجشیر په نوم هم یادېدلو. اوس د هغه زوی احمد مسعود د پنجشیر نه د طالبانو په ضد د مقاومت مشري کوي. ای ایف پی وای د ملي مقاومت د مې په میاشت کې د طالبانو په ضد د جنگ اعلان کړی وو او د هغه وخت راځي جګړه دوام لري. احمد مسعود وویل مقصد یې جنگ ته دوام ورکول نه دي، بلکې جنگ ختمول دي. هغه په داسې وخت کې د نړیوال ټولنې نه د مرستې غوښتنه وکړه چې د دنیا زیاتره توجه په اوکراین کې د جنگ په لور ریده. د نهې سې شنبې په ورځ طالبان وویل په پنجشیر کې یې سلویخ مخالفین وژلې دي. د دې یو ورځ وروسته ملي مقاومت ډلې وویل په سوشل میډیا داسې ویډیو خپاره شوې چې ښایي د جبهې ځینې غړي اعدام شوي دي. احمد مسعود وویل دا د قبلولو وړ نه ده، دا د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف دي. په افغانستان کې د انساني حقوقو په صورتحال د متحده قومونو خبرنگار په پنجشیر ولایت کې په ورستي صورتحال تشویش څرګند کړی او ویلي دي چې په پنجشیر کې د غیر قانوني وژنو د الزاماتو په سمدستي ډول دي تحقیقات وکړل شي. ریچارډ بینن د شروع یا چرشنبې په ورځ په ټویټر خپل یو پیغام کې ویلي چې په پنجشیر کې بې درېغه ډول غیر قانوني وژنو کې د ککړو خلکو دي احتساب وکړل شي. هغه وای زه له نږدې نه د صورتحال څارنه کوم.
د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. خپلو کتونکو ته دغه خواست کوو چې د دروغو په افواګانو کې مرازی دغه ویکسین د پولیو چې کم دي دا بیخي بې ضرره دي. د صحت د نړیوالې ادارې او د قومي ادارې نه تصدیق شوی دي. تاسو کولای شئ چې خپل د 15 کال نه کم ماشومانو ته دغه واکسین وکړئ او د ټول عمرې مرز نه خپل ماشومان بچو ساتئ.
دا وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د خالي ورځ د کال 2023 سپتمبر د میاشتې 18 نیټه ده. په دې یو ساعت خبری خبرونه کې درته ځاښ په ومن هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه او سرټکی. د خیبر پختونخوا په سوات او شانګله ضلع کې په سیمه کې د امن لپاره او د ترخګرۍ پر ضد رڼې احتجاجي مظاهرې شوې. د خیبر پختونخوا حکومت ویاند وایي چې د پاکستان د ریاست او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د مذاکراتو عمل لا هم دوام لري. د پاکستان د دفاعي چارو وزیر خواجه آصف ویلي دا وخت په کورونو سیلاب ځپلي خلک سرپناه خوراک او جامو ته ضرورت لري او ویره یې څرګند کړې ده چې هیواد د قحط سره مخ کېدای شي. او د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکي ویلي د روس د عسکرو نه په نږدېو کې د آزادې کړې شوې سیمې خرکیف کې د روسي پوځیانو جرایم په ډاګه شوي او ثبت کړې شوې دي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د خیبر پختونخوا په سوات او شانګله ضلعو کې په سیمه کې د امن لپاره او د ترخګرۍ پر ضد غټې احتجاجي مظاهرې شوې. د سیاسي ګوندونو غړو، مدني فعالانو، د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو په ګډون ګڼ شمېر خلکو په دغه کې ګډون کړی دی. د جمعې په ورځ په دغه مظاهرو کې ګډونوالو بینرې پورته کړې وې چې په لیکل شوي وو موږ په خپله خاوره امن غواړو او د سیمو د خلکو ژوند وژغورل شي. په سوات او شانګله کې دا احتجاجي مظاهرې په داسې حال کې شوې دي چې په وروستیو کې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي په سوات کې د یو شمېر حملو ذمهواري منلې دي. د سوات په کابل سیمه کې را جوړې کړې شوې غټې احتجاجي مظاهرې ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند خادم حسین ویلي دوی په خپله ټوله پښتانه خاوره باندې امن غواړي. هغه ویل پښتانه ریاست ته خواست نه کوي، موږ آئین منلې او آئین یوه معاهده ده او د هغې په بنیاد امنیت د ریاست ذمهواري ده. نوموړي زیاته کړې نن د پښتونخوا ټول ولس د چمن نه تر خیبر او چتراله پورې ټول راویښ شوي دي. دا ولس په خپله خاوره امن غواړي، د ترخګرۍ، بتخورۍ او هدپي وژنو پر ضد دي. احتجاجي غونډې ته نظیف خان په خپله وینا کې وویل په سوات کې یو ځل بیا په امن حمله روانه ده او د هغې لپاره په ټولنیزو رسنیو پروپاګنډا کېږي چې ځای پر ځای وسلوال غونډې کوي. هغه وویل دا د مدنیاتو ډک وطن دی خو دلته بدني جوړه کړې شوې ده. د نامعلومه په نوم وژنې کېږي خو دا د ریاست ذمهواري ده چې خلکو ته به امن ورکوي. بل لور ته په شانګله کې هم دغه ډول احتجاجي مظاهره شوې او خلکو د امن غوښتنه کړې ده. په 14 سپتمبر په سوات کې د پوخ عمر یو تن په ډزو وژل شوی او له هغې یو ورځ وړاندې په 14 کې د امن کمیټې ځایي مشر ادریس خان سره د اته کسانو نور په 14 کې وژل شوی وو. د دغه دواړو پیښو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې دي. د دې ترڅنګ د یوې موبایل کمپنۍ کارکوونکي تښتول شوي او د مسلم لیگ نون ګوند سره تعلق لرونکي ایم پی ای ویلي دي چې د تحریک طالبان پاکستان په نوم ترې پیسې غوښتل کیږي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرسټر محمد علی سیف وایي چې د پاکستان د ریاست او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د مذاکراتو عمل لا هم دوام لري. هغه وایي که څه هم د ټي ټي پی لخوا د شو وروستیو بریدونو له امله د ډزبندۍ عمل متاثره شوی خو د کوم یو فریق لخوا د مذاکراتو عمل ودرولو پریکړه یا اعلان نه دی شوی. دا په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو کې د بدامنۍ پیښې کیږي او په دې پیښو کې د زیاترو پیښو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستي. خو بل لوري ته په صوبه کې د تحریک انصاف ګوند په حکومت سخت نیوکه روانې دي چې وایان یې د ټي ټي پی سره مذاکرات کوي او نور وزیران یې د صوبې نماینده په مذاکراتو کې شریک نه ګڼي. وایس اف امریکا ډیوه رادیو سره خبرو کې بیرسټر محمد علی سیف طالبانو سره د مذاکراتو په حواله په ځان کې دونکو نیوکه رد کړي او وایي چې په هغه د نیوکه کېږي چې ټي ټي پی سره مذاکراتو کې د چا استازیتوب کوي. نو دی وایي چې دا واضح ده زه د پاکستان د ریاست په استازیتوب د مذاکراتي عمل کې شریک یم. خو د خیبر پختونخوا د کابینې یو غړي شوکت یوسفزی روانه اونۍ یو شخصي ټي وي چینل سره خبرو کې ویلي وو چې محمد علی سیف افغان جهادیانو سره 15 کاله نږدې اړیکې پاتې شوي او ښکاري چې په دې اوسنیو مذاکراتو کې د هغه نوم افغان طالبانو یا کوم بل چا ورکړی وي. بیرسټر صاحب ډیور ته ویلي دي چې دا نیوکه هم بې ځایه دي چې ګنې ټي ټي پی سره مذاکراتو کې پارلیمان د نظره غورځول شوی یا د پارلیمان نه رای نه ده اخیستل شوی. د خیبر پختونخوا د حکومت وایان وایي چې په دې وروستیو کې په سوات کې هم څه واقعات شوي او ادریس خان باندې حمله شوې ده. د هغې نه علاوه په کورمه کې هم د پوز په څوکیو باندې ډزې شوې دي. خو وایي چې د دوی سره چې څه د قانون احتیاط دي او کوم قانوني طریقې کار دی د هغې د لاندې به اقدامات کوي چې د دې پیښو مخنیوی وشي. بیرسټر صاحب د پخوانی پوځي امیر جنرال پرویز مشرف په کابینه کې پاتې شوی او په کال 2000 کې کله چې د ایم کیو ایم سینیټر وو د پاکستان په سینیټ کې یې په نورو سینیټرانو باندې غږ کړی وو چې په افغانستان او کشمیر کې جهاد وکړي نو د پاکستان پوځ به یې ملګری وي. بیرسټر صاحب زیاته کړه چې په دې وروستیو کې طالبانو خیبر پختونخوا کې کوم بریدونه کړي یا سوات کې د امن کمیټې د مشر ادریس خان د وژنې کوم ذمواري په غاړه اخیستې. د هغې په اړه یې د تحریک طالبان پاکستان سره خبرې کړي. عوامین شلګون په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف په حکومت نیوکه کوي چې وزیر اعلی او وزیران یې طالبانو ته قلنګ ورکوي او په صوبه کې بدامنۍ باندې خاموش دي. صوبایي حکومت طالبانو ته د قلنګ ورکولو خبره رد کړې خو د ګوند مشر عمران خان یې منلي چې ټي ټي پی یې وزیرانو ته ګواښونه کوي. د پاکستان د دفاعي چارو وزیر خواجه محمد آصف ویلي دا وخت به کروڑونو سیلاب ځپلي خلک سرپناه خوراک او جامو ته حاجت لري او ویره یې څرګند کړې ده چې هیواد د قحط سره مخ کېدی شي. د حکومتي شمیرو تر مخه پاکستان کې راغلي سیلابونو د هیواد په دریو کې یوه برخه دوبه کړې ده او نږدې 9.8 میلیونه اکړه د کار کروندې ځمکه یې هم تباه کړې ده. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې سیلابي اوبه لا هم په مځکو باندې ولاړې دي او ګمان نه کوي چې دا ځل به د غنمو کار په وخت باندې وشي. د خواجه صاحب وینا وه چې بارانونه لا هم ورېږي او په کورونو ځپلي خلک دا مهال د شنه اسمان لاندې پراته دي او هغوی سرپناه خوراک څښاک او جامو ته حاجت لري. ده وویل چې د سیلابي صورتحال په دې سخته شیبه کې قام ته د یووالي او سیاسي استحکام ضرورت دی او ویره لري چې د سیلابي صورت حال نه پاسه واد د قحط سره مخ کېدې شي. پاکستان کې د قدرتي افتونو په وخت د انتظام ادارې تازه شمیرو کې ویلي دي چې په 13 ساعتو کې د سیلاب سره تړلې پیښو کې نور 10 کسان مړه شوي چې ورسره تر اوسه د مړو کسانو شمیره 1545 رسیدلې او د 2 نورو تنانو جوبل کېدو سره تر دې دمه د جوبلو کسانو شمیره 2 اتیا رسیدلې ده. د اوکراین صدر ولادیمیر زيلنسکي ویلي د روس د عسکرو نه په نږدې کې د ازادي کړې شوې سیمې خرکیف کې د روسي پوځیانو جرایم په ډاګه او ثبت کړې شوې دي. د ویلي دي چې په ازیوم خار کې د 1440 کسانو مړي په یوه سیمه کې د قبرونو څخه وستل شوي او شواهد ترلاسه شوي چې د روس پوځیانو دغه خلک د خوند لپاره پردز وشتلې دي. د زیاته کړه چې د روس پوځیانو تر څو میاشتو پورې یو شمېر خلک چې پکې خارجیان هم وو لزان سره په بند کې ساتلی وو. د اوکراین په طبي پوهنتون کې د سریلانکا د طب د څانګې یو زده کوونکي مثال ورک څوک چې د مارچ له میاشتې راهیسې د روسي پوځیانو سره دی. هغه زيلنسکي زیاته کړه چې د خرکیف د نیولو وروسته دغه خلک بچ کړی شوي او ورته د خوراک او د درو درملو بندوبست برابر کړی شوی دی. د مننه د ځینې هغه شرکتونو وکړه چې د روس څخه خپل کاروبارونه ختم کړي. د ویل چې کوم ریاست د ترهګرۍ لار خپل کړي باید چې هر کاروباري شرکت ترې ځان لري وساتي. د برتانیې دفاع وزارت ویلي چې اوکراین په شمال ختیځ برخو کې خپل حمله جاري ساتلی او د روس پوځ دفاعي حالت ته اوړېدلې ده او د اوسکل سین او سواتوب خارګوټي په منځمۍ سیمه کې ګیر پاتې دي. د روس نه خپل پوځیانو ته سپلای هم د دغه سیمې د لارې تیریږي.
د وایس اف امریکا جی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
پا په پیښور کې د ترهګرۍ ضد ادارې لخوا د یو خبر شوی بیان لمخې پرون ماسوتان د خیبر ضلع جمرود تحصیل کې شبیو وسلوالو عملیاتو کې درې شکمنه ترهګر وژل شوي چا چې د دوی په وینا د غلطنه د هیواد په نورو برخو کې د ترهګرۍ پلان جوړاوه. خو څېړونکو وایي د ترهګرۍ پیښو کې اوسنۍ زیاتوالی د اندېښنې وړ دی او دا د حکومت او پوځ بې غوري بولي. نور حال د ابراهیم شینواری په رپورت کې.
د خیبر پختونخوا په مختلفو برخو کې د امنیتي ادارو په عسکرو او د امن کمیټې غړو په ضد وسلواله برتونو کې اضافه نه پس په خبر کې د کاونټر ټیرریزم یعنی د ترهګرۍ مخنیوي وسلواله ادارې داوا کړي چې پرون ماسخوتن ناوخته د خیبر ضلع جمرود علاقه کې درې شکمنه وسلواله کسان هغه وخت وژل کله چې هغوی دغلتنه د صوبې یا هیواد په نورو برخو کې د وسلواله برتونو تابع کوله. د سی ٹی ڈی له اړخ خبر شو یو بیان لمخه دغه درې کسان د یو اوګدی وسلواله نه خته نه پس وژل شول او دغه بیان ترڅنګ دغه کسانو نمونه هم سرګل کړی شوی. البته د دوی کوم وسلواله تنظیم سره تړاو نه دی خودلې شوی. دا چې څنګه په دینجدو ورځو اونیو کې د خیبر پختونخوا په مختلفو برخو کې د تارګری دغه پیخه مخې ته راغلی او د دې په شا څوک دي او ورسره حکومت یا پوز د دغه پیخو او په دې کې ککړو کسانو مخه نیولو کې تر اوسه ولې ناکام دی دغه په اړه یو دفاعي څرګندکار او په خوانې د پوز بریګیډیر محمد سعد داسی ای
پاکستان د پاره سو پر ډېر وی خطر ده ځکه چې تر څو پورې یو غي د پاره بیس په افغانستان کې موجود وي او پاکستان د به خطرات وی چې کوم اوس مرکزی حکومت ته هغه خپل ځان بچکول د پاره چې کوم دی نو هغه خپل وخت لږ کړی دی چې هغه په دې باندې پیږي چې حکومت څنګه وکړو څنګه ونه کړو کمزور حکومت ته داسې د پاکستان فوج چې کوم دی نو هغه هم د هغې توجه چې کوم ده نو هغه زیات تر سیاسي حالات وړخته ده او دغه لخه توجه لږه کمه شوې ده چې کله توجه کمه شوه نو دغه طالبان چې کوم دي نو هغه دوباره فعال شو په دغه علاقو کې.
په پیښور کې د ډان ورځپاڼې ریزیډنټ ایډیټر اسماعیل خان هم غني چې که څه هم دا تر اوسه معلومه نه ده چې دغه واړه پی خود په شا څوک دي خو دا د پاکستان حکومت د پاره هغه یو د تشویش خبره غني.
ماته لګي چې د طریقه طالبان پاکستان چې کوم په خپل باندې ته منل دي چې کوم ځکه دی بریټ کړل په سواد کې چې کوم په امن لشکر په ادریس خان باندې کړو دا ویز مې په خپل اوسته دا خود نور دارنګي بریدونه چې کوم دی دغه اوس په تلګي نه چې دا طریقه طالبان پاکستان کړي دي کدا بل څو ګروپ نه دي هغه کوي او د ټي ټي پی برخه نه ده خو یو تشویش خو دی د امنیت په اړه باندې سوالونه خورا پورته کیږي نو زما خپل خیال دی چې دی وخت کې د امنیت دغه دی هغه
د خیبر ضلع په جمرود تحصیل کې شو دغه عملیاتو که یو اړخ ته ځای اوسیدونکي یې راولیدي نو ورسره د صوبې په مختلفو برخو کې د تشدد پیښو کې اضافه په ضد ځای په ځای احتجاجي مظاهرې شوې او ځایي ولس او سیاسي ګوندونو د حکومت د خپل تحفظ او د وسلواله ډلو په ضد د عملیاتو غوښتنې کړې. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
د پاکستان د دفاعي چارو مرکزی وزیر خواجه محمد آصف ویلی دا وخت په کورونو سیلاب ځپلي خلک سربانه خوراک او جامو ته ضرورت لري او ویره یې څرګنده کړي چې هیواد د قحط سره هم مخ کېدای شي. اسلام آباد کې نن د خالی شنبه په ورځ خبري غونډې ته د وینا پر وخت نوموړي وویل دا وخت قوم ته د یووالي ضرورت دی. د حکومت شمیرو تر مخه په پاکستان کې د راغلو سیلابونو د هیواد په دریو کې یو برخه ډوبه کړې او نږدې 9.8 میلیون اکړه د کار کاروندې مځکه هم تباه کړې ده. د اقتصادي چارو پوهان وایي سیلابي اوبه لا هم په مځکو باندې ولاړې دي او ګمان نه کوي دا ځل به د غنمو کار پر وخت وشي. نور تفصیل له اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورټ کې.
د پاکستان د دفاعي چارو مرکزی وزیر خواجه محمد آصف د خالی پر ورځ اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویلي بارانونه لا نه دی ودرېدلې جمعې په سر را روان دي او په کرولونو خلک دا وخت د شین اسمان لاندې پراته دي سرپنا او خوراک ته ضرورت لري.
اس وقت 22 کروڑ عوام کو متحد ہو کے اس
سیلاب کی صورتحال، اس کے بعد خدا نخواستہ قید کی صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے۔
غوائی دا سیلابی صورتحال سے خدا وطل لپارا دا محل قام تا دا سیاسی یووالے او اتحاد ضرورت تے، ولی چی دا سیلابی صورتحال نفس پاکستان دا قحط سرہم مخ کی دیشی۔ پاکستان کی دا قدرتی آفتونو پا وقت دا انتظام قامی ادارے این ڈی ایم اے پا تازش میرو کی ویلی چی پا تیرو سلی رشتو ساعتونو کی نور و دیرش کسان ملشوی دی چی ور سر پا مجموعی توگا دا بارانونو او سیلاب لکبل دا ملوشو او کسانو شمیرا 1550 اختر سیدلی او نزدی 2850 کسان جو بل شوی دی۔ دا انڈی ایم اے پا بیان کی ویلی شوی چی پا تیر یو شواروز کی 50 کلومیٹر نور سڑکون تبا شوی او دا سی دا تبا شو سڑکون شمیرا 1420 کلومیٹر تر سیدلی۔ پا پاکستان کی وی جالون کو سیلابونو دا حیوات پا دریو کی یو برخ خلوب کلی دا او دا سرکاری شمیرو تر مخشلق بارانونو او راغلی سیلابونو دا حیوات دا کر کروندی 9.8 ملین ایکڑ ازمکا هم تباہ کړی دا۔ د اقتصادي چارو سیلنکار او د خزانه پخوانی وزیر حفیظ پاشا وایس اف امریکا ډیو توای د هغوی د ابتدایي اندازو تر مخه د سیلابونو لکبل د پاکستان اقتصاد ته نږدې د سلیریش عرب ډالرو نقصان او وخت دی۔
انیشل امپیکټ وای فلڈز کا، اس کے نتیجے میں اندازہ یہ ہے کہ آپ کا جو زرعی شعبہ ہے اس میں منفی 6% گراوٹ آئی ہے۔
هغه وای زمنګ د ابتدایي سیلنو تر مخه پاکستان کې راغلی سیلابونو د هیواد د کر کروندې ځمکو ته بې کچا نقصان رسیدلی او د اندازو تر مخه د پاکستان د اګریکلچر د سانګې وده به منفی 6% ترخ کته کیږي۔ اخوا د پاکستان د خزانه مرستیال وزیر عائشه غوث پاشا ویلي چې پاکستان کې د سیلاب لکبل اقتصاد ته نږدې د 1.5 بلین ډالرو نقصان رسیدلی۔ په عین حال کې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف نماینده ویلي چې د یوې اندازې تر مخه 14 ملین ماشومان د سیلاب لکبل متاثر شوي او نږدې 3.4 ملین ماشومان جینکې او هلکان د جون ژغورنې فوري امداد ته ضرورت لري۔ د حکومتي شمیرو تر مخه پاکستان کې راغلي سیلابونو نږدې 3.3 کروڑ خلک بې کوره کړي دي او نږدې 6 لکه ځپلي خلک دا محل سرپناه خوراک او دارو درملو ته سخت ضرورت لري۔ ارشد حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد۔
د وکیلانو تنظیم مشران وایي د سپریم کورټ دوه ججانو فایز عیسا او سردار طارق مسعود لخوا د خپل مشر قاضي د بیان پر ضد خط لیکلو سره اعلی عدالت کې دوه ډلې جوړېدو پخلی کیږي۔ بلرخته حکومت د فایز عیسا پر ضد د هغه جایداد پاړه په جوړې شوې قضیه کې د انکم ټاکس چارواکو پر ضد ګامونو اخیستلو لپاره کمیټه جوړه کړې۔ پیر ولې چاپری یو راپور راسولای
د انګریزي جبیر وسپاړ ایکسپریس ټریبیون تر مخه حکومتي کمیټي به د ټیکس د محکمه هغه چارواکي په نخ کوي چا چې جسټس قاضي فایز عیسا باندې د غلط اساساتو کیس جوړولو لپاره خپل منصب ناوړه کارولیو۔ دا په داسې وخت چې فایز عیسا او د سپریم کورټ بل جج سردار طارق مسعود د مشر قاضي عمر تابندیال په هغه بیان سخت نیوکه کړې ده چې ګنې حکومت مخالفه فیصله ورکولو پر سر حکومت په سپریم کورټ پر سر اغسته ده۔ د سپریم کورټ بار پخوانی صدر لطیف افریدی سپریم کورټ ججانو کې د دوه ډلو کې دوه د پخلی ترڅنګ د دې لوی او وجه طاقتور ادارو او سیاستمدارانو اعلی عدلیه کې لاسوخه نه بولي۔
سپریم کورټ کې دې بم چې وي جو آزاد عدلیه
مشر قاضی تور لگولے پرستو کے پنجاب اسمبلی کے دا اعلی وزیر دا انتخاب سر تڑلے قضیہ کے مرکز کے واکمن مسلم لیگ نواز گن دا فل کورٹ خواست نہ منلو پسر حکومت اغت زور نور کوی او دا غو یعنی عمر تابندی اللہ خوا اعلی عدلیہ کے دا ججانو دا ٹاکل اللہ پر لو اندکلی شوی نمونہ اعلی عدالتی فورم جے سی پی کی ناست حکومتی غلو رد کردی دی۔ دغه فورم کې د حکومتي استادونو علاوه د مشر قاضي په بیان اعتراض راپورته کوونکي جسټس قاضي فایز عیسا او جسټس سردار طارق مسعود هم د مشر قاضي نو مول شوې تنان رد کړي وو۔ د عمر تابندیال په نوم لیکلي خط کې جسټس قاضي فایز عیسا او سردار طارق مسعود د جوډیشل کونسل اف پاکستان کاروایه په سر د مشر قاضي د غدریز ناسمه ګرځولې او په دې باندې افسوس څرګند کړی دی۔ د جوډیشل کونسل اف پاکستان بل یو غړی او د هیواد په کچه د وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل مشر حفیظ الرحمان هم د فایز عیسا او سردار طارق مسعود اندېښنې په ځای بولي۔
فایز عیسا ګروپ بن گیا اور ایک جو ہے نا دوسرا وہ بندیال صاحب تھے، کیونکہ اس گروپ کے اندر
جو انہوں نے اپوزٹ ججمنٹ دی تھی فائز عیسیٰ کے, تو وہ اس طرح سے وہ دو گروپ بن گئے ہوئے ہیں.
آغا بھائی سپریم کورٹ چیف جسٹس عمر عطا بندیل پر مشرے یوا اور قاضی فیض عیسیٰ پر مشرے دو مڈل جوڑا شوے دا. حافظ الرحمان زیاتوی دوانا دا خپل ڈلو دا مضبوط والی لپار غوالی چی دا سپریم کورٹ پینزہ خالی سو اکوبان خپل ہم فکر ججانو لگوی. سرگند دیوی قاضی فیض عیسیٰ پا تیر سو کالو کے دا فوز ملکی سیاسی چارو کے دا لاسوخن او غیر دستوری گامونو پزد یوش میر مشہور فیصلے جاری کری دی. دا غا پا لوی وکیلان طور لگوی دا غا فیصلو پا صرف فائز عیسیٰ او دا قرآن زورا ولی کیے گی. دو کال اڑوان دے دا آغی و خوزری عظم عمران خان پس پارختن صدر عارف علوی سپریم کورٹ تا دا فائز عیسیٰ پسد بہر ملکی اساسے پٹ ساتلو پتور صدارتی ریفرنس لے گلے ہو. مهمه خبر دا هم دا چه دغه وقت پا دغه بینچ که ناس عمر تا بندیل دا قاضی فائز عیسیٰ پسد فیصله ور کرده و. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ دا اڑی گڑی خکار وڑی صوبے بلوچستان سر تڑاؤ لری. او کو آغا پخپل منصب پاتی کی گی نو پر اتلون کی پخپل نمبر رتلو باندی دا آغا دا سپریم کورٹ چیف جسٹس یا مشر قاضی جوڑی دو قوی امکان دے. پیر ولایت شاہ, وائس آف امریکہ, ڈیوا, اسلام آباد.
د پاکستان نورو برخو په څیر په خیبر پختونخوا کې د طبي او دردونو علاج لپاره استعمالیدونکي د پیناډول په نامه ګولیو کمښت دوام لري. د دوایانو کاروباریان وایي د پېښور د میډیسن مارکیټ کې یو لویو کاروباریانو دغه ګولۍ د بیې زیاتولو لپاره ذخیره کړي دي او په درې چنده زیاتې بیې خرڅوي. په صوبه کې د دوایانو د څار ادارې چارواکي په دې حقله څه ګامونه پورته کړي دي او ډاکټران د پیناډول متبادل نور کوم دارو ورکوي؟ تفصیل یې له پېښور نه د عثمان خان په ریپورت کې.
د پېښور مشهور د مالګو منډۍ بازار د خیبر پښتونخوا د دوایانو لوی مارکیټ دی, خو کاروباریان وایي د طبي او دردونو ګولۍ, پیناډال او دې سره د پیراسیټامول فارمولې داروګان په مارکیټ کې نشته او ډیمانډ ډېر سیوا دی. د دوایانو کاروباریانو اتحادي مشر ارشد مومند وایي
یو مافیا دا چې بس هغې دا سیس چې کوم دی سټاک کړی دی په غټه سطح باندې سټاک کړی دی او هغه ټول شارټ دی, ټول ګروپ شارټ دی. پیراسیټامول څومره ګروپ چې دی دی وخت کې هغه په مارکیټ کې نایاب دی, نه ملاویږي شارټ.
د میډیسن کاروبار کوونکي وایي سیمه کې څو هفتې وړاندې د راغلي سیلاب وروسته مارکیټ کې د پیناډال ګولو کمې رامخته شوې. وایي اړونده د ډرګ محکمې خپلې ذمهوارۍ په سمه توګه نه دي ترسره کړي, نو ځکه مارکیټ کې د پیناډال ګولو کمود روان دی. خو خیبر پښتونخوا کې د دوایانو د سار اداره ډرګ ریګولیټری اتارټي مشر خوشحال خان وایي پیناډال ګولۍ ذخیره کوونکو او ناجایزه منافخورو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کوي او د قانون تر مخه به یې پر ضد کاروایی کولی شي.
مونږ ریټس کړم دي, داسې خلک داسې ملزمان مونږ نیولي هم دي هم په نمک منډۍ کې چې هغوی زیاتې کو منافخوري کوله, د هغې خلاف په کیسونه هم کړي دي او هغه کیسونه پروینشل کوالټی کنټرول بورډ ته هم جمع شوي دي, په هغې باندې میټینګز هم شوي دي او ډایرکشنز دا دي چې دا
د لیډی ریډینګ اسپتال د میډیکل وارډ مشر ډاکټر عطا محمد خان وایي د ډینګي تبي سیزن شروع کېدو او د سیلاب وروسته مختلفو بیماریانو کې د پیناډال ګولو استعمال ډیر سیوا شوی, خو وایي د پیناډال نه علاوه نور هم یو شمیر کمپنو دا رشته دي چې د تبي لپاره کاریدلی شي.
پیناډال خو ډیر نمونه سره راځي, نو که یو نیم شی سمپل هغې سره نه ملاویږي نو ډېر نمونه سره کالپول دي, ډالر دي, خدای نه علاوه چې نور کمبینیشن لکه بل دوایي سره دی ملاو شوي نو هغې فام کې هغه هم بالکل سیف دي.
کاروبار کوونکي وایي مارکیټ کې یوې منظمې ډلې پیناډال ګولۍ ذخیره کړې دي او د میډیسن کاروباریانو صدر ارشد مومن زیاتوي د پیناډال د یوې ډبې نرخ د اصل قیمت نه درې چنده سیوا کړې شوې ده.
پیناډال ګولۍ د کپنې ناراضي په 288 روپۍ عمدي مارکیټونو کې خرڅېږي په 1000 روپۍ ډبې, پیناډال اکسټرا په ټریبل ریټ خرڅېږي, پیناډال سی ایف ګولۍ چې دی هغه هم په ټریبل ریټ باندې خرڅېږي.
څو ورځې وړاندې پېښور هاي کورټ هم د پیناډال ګولو د کمود نوټس اخیستې او اړوند چارواکو ته درې هفتو کې دننه مارکیټ کې د سپلای پوره کولو امر کړی دی. عثمان خان, وایس اف امریکا, ډیوا, پېښور.
درن اردن کو د وایس اف امریکا ډیو ده د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د خالی شنبې په ورځ خپل وینا کې ویلي دی چې د خارکیف بیرته ترلاسه شوی اوسمو کې د روس جرمونه راښکاره شوی دي او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دی چې پر ضد د عملیاتو باوجود دوی په تګلاره کې د بدلون هیڅ اراده نه لري. د وی او ای تفصیلي رپورت د ډیوی خبریال ارباب محمود علی وړاندې کوي.
د اوکران صدر ولادیمیر زلنسکی او ویل دی چې تر دې دمه د ازیم په اجتماعي قبر کې د 1700 زیات قبرونه را معلوم کړل شوی دي او زیاته کړې ده چې داسې شواهد هم را مخ دکېږي چې خای د روس پوځیانو د مزید لپاره هم په دغه ځای کې خلک په ډزو وبشتلی دي. زلنسکی وویل چې د خارجي غړو په شمول روسی ځواکونو تر میاشتو پورې خلک په بند کې ساتلی وو. د سریلانکا د هغو اتکونکو مثال ورکړو کوم چې د روس د یرغل په وخت د اوکراین په کپیانسک د تپ په پوهنتون کې زده کړې ترلاسه کولې. دغه کسان ته مارچ د میاشتې راهیسې نیولې شوي وو. زلنسکی زیاته کړه چې د خارکیف د سیمې د را آزادولو وروسته دغه کسان خوشی کړل شوي دي او مناسب طبي مرستې ورسره کیږي. زلنسکی د نړیوالو غټو کمپنو د خوا په روس کې د کاروبارونو ځنډولو او یا بیا ختمولو ته هم هرکلی ویلې دی او دا یې د انسانیت او ازادۍ د تحفظ لپاره د غټو کمپنو اهمه فیصله بللې ده. د برتانیې د دفاع وزارت د خالی پورس په ټویټر ویلي دي چې اوکراین د هیواد په شمال مشرقي سیمو کې ځوابي عملیات کوي او روس د سواتوف خار او اوسکل سین ترمنځ علاقو کې خپل دفاعي کرخه جوړه کړې ده. روس په ممکنه توګه په دې علاقه کې خپل واک ترلاسه کول غواړي ځکه چې دا د کومک لپاره یو اهمه لاره ګڼل کیږي. د جرمنی او یونان د دفاع وزیران په دې سلا شوې دي چې اوکراین ته د بی ام پی 1 سلویخت ټینکونه ورکړي. د اوکراین د خوا د ځوابي عملیاتو په اړه یو بې پښتنې ته د ځواب په وخت د روس صدر ولادیمیر پوتین د جمعې پورس ویلي دي چې روس خپله پوځي تګلاره کې د بدلون اراده نه لري او په دوی هیڅ تادی نشته. پوتین په اوکراین د ترهګرۍ د ګامونو تور ولګولو او زیاته کړه چې دوی ډېر د زغم نه کار اخلي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
درنو اردوونکو، راپورونه مو اوریدل او اوس هم یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د اگست په نیمه کې یو سمندري مالبردار جهاز د اوکراین د اوډیسا بندر نه روان شو. په دغه سمندري جهاز کې 23000 ټنه غنم بارو او دا د خوراک عالمی پروګرام په کرایا نیولی وو. دا د اوکراین د غنمو لومبه پیره ده چې نړیوالې ترقې د پاره د امریکای د ادارې د یو ایس ایډ په امداد د اوکراین د بندر نه پورته کړې شو. یو ایس ایډ سره په دې کار کې هاورد بفټ فاونډیشن او ماینډیرو فاونډیشن هم ملګری دي. د یو ایس ایډ نائب زنانه منتظمی ایسوبیل کولمن خپل یو بیان کې ویلي دي چې د غنمو د خپل نوعیت د لومبه پیره به د دنیا په مختلفو سیمو کې د انساني خواخوږۍ د ضرورتونو په پوره کولو کې لوی لاسوکي چې پکې د قرنی افریقا سیمه هم شامله ده چرته چې د بیمثله سوکړي د لاسه په لکونو خلک د قات په غاړه ولاړ دي. دې زیاته کا چې د ولګو توندو کچه ډیره زیاته شوې ده. میرمن ایسوبیل دا هم وی چې د هم دی نازکو حالاتو تر مخی امریکای د متحده قانونو د خوراک عالمی پروګرام لا د اضافي 82 ملیون ډالر ورکولو اعلان کړی دی چې دا شان د خوراک عالمی پروګرام پی د اوکراین نه یو نیم لک میټرک ټن غنم واخلي خوندی کی او د خوراک د کمی ستوندو سره مخ ملکونو ته ورسی. په دې رقم د خوراک عالمی پروګرام د اوکراین نور غنم هم پور تکړی شي. یو ایس ایډ د خوراک د کمی د مسلې د لاسه نورو ځپلې شوو ملکونو ته هم د خوراک د خپلو هنګامي عملیاتو د خورولو لپاره په مختلفو لارو چارو غور کوي. دې وی چې امریکای په اوکراین کې د کر کروندې د مد د بیا راپورته کولو لپاره د 100 ملیون ډالرو یو نوې منصوبه شروع کړې ده او موږ نه یوازې د اوکراین په بندرونو کې د بندو پرتو غنمو په سمندري جازونو کې د پروتکول کوشش کوو ولې د دغه غنمو په زميني لار هم د وستو په تکل کیو. د امریکای د خارجه چارو په محکمه کې د بندیزونو د رابطې د دفتر مشر جيم او براين خپل یو بیان کې ویلي دي چې موږ د اوکراین د غنمو بازار ته د واپس راوړلو لپاره ډیره لوی خواري کړې ده. د خوراک عالمی پروګرام چې په اجتمندو ملکونو کې سمر غنم تقسیمي د دې نیم پنیمه د اوکراین ناراضي د اوکراین د غنمو په خرید د خوراک عالمی پروګرام د اوکراین زمیدارو ته دا پیغام هم ورکړی دی چې په تیرو 15 کلونو کې د اوکراین د غنمو د ټولو نلوی خریدار اوس بیا د دوی د غنمو خرید شروع کړی دی. خاغلی جیم اوبراین دا هم اوی چې مونږ یو ځل بیا د خپلې دې خبرې پخلی کوو چې په اوکراین د حملې په سر په روس د لګیدلو سختو بندیزونو باوجود امریکا د روس په خوراکي موادو او سره باندې بندیزونه نه دي لګولي. خاغلی جیم براون زیاته کا مونږ غواړو چې روس د غلې دانې او د سرې د یو لوی ورکوونکي ملک کردار جاری وساتي. مونږ چې د څه دپاره کوشش کوو هغه دا دی چې د دنیا کم ملکونه چې د روس غلې دانې ته په تمه ناست دي نو چې هغوی ته د دې رسېدل یقیني کړی شي. د یو ایس ایډ نیبز زنانه منتظمی کولمین د خپل بیان په اخیر کې ویلي دي چې مونږ اجتمندو خلکو ته د ځان رسولو د پاره شپه او ورځ په ځان یو کړی ده. خو دې کار لا د نورو زیاتو وسیلو ضرورت دی او دا د عالمی مرستې نه بغیر نشي کېدی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل VOA Washington DC 20235 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د VOA د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.